در استودیو با خود داریم. خوش آمدید نویسد.
بله جاوید نعیمی، تاسو ستړی مشی. افغانستان کې سهار اته بجې شوې او بل پښتو خبرونه پیل شوه. اورې چې د افغانستان حکومت وایي وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته په خپله زمینه برابره کړې. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د اورزګان کندهار لویه لاره به نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شي. د امریکا پوځ وایي روانه اونۍ په سومالیا کې د الشباب د ډلې د مشکوکو سخت دریځو په وړاندې په عملیاتو کې د دې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. د پاکستان پولیسو په لاهور کې یو خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونې کولې نیولی دی. به خبر نو تفصیل. د اورزګان کندهار لوی لار به نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شي. په جنوب کې د 215 ماتل قلور دو چارواکي وایي دغه لوی لار د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې تیر ورځ د وسلوالو طالبانو له حضوره پاک شوه. د چارواکو په وینا په دغو عملیاتو کې چې له تیرو 12 ورځو راهیسې پیل شوي او شپږ دېرش وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې قلور دو رئیس ارکان شفیق الله رسولزي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته د دغې لارې د وضعیت په اړه وویل.
قیر سرکونه شکولی دی، تراکتورونه باندې شکولی، ماینونه د عامو خلکو پر مخ فرش کړي. زمون پاکاری روانه ده، کوم سرکونه چې تخریب شوی دی زمون پرسونل پی لګیا دی کار کوي. دا به آماده شي انشاءالله چې سبا به د ټولو عامو خلکو په مخ باندې دا لاره خوشی وي او دلته به مشترک ټیم تل دپاره دائم دپاره جدي تدابیر اتخاذ کړي تر څو دا لاره څلور ساعته د خلکو پر مخ خوشی.
د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه لاره له تیرو دریو کلونو راهیسې ډېره ناامنه وه او خلکو په ډاډه زړه پرې سفر نشو کولی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراه د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي په دې ولایت کې د اوناب حاصلات زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالمنان متین چې د پرون د بزګرو او باغوالو سره په غونډه کې څرګندونې کولې وویل چې د اوناب تولیدات د تیر کال په پرتله سږ کال په سلو کې 15 زیات شوي دي.
حدودا 3600 یا بیشتر از تولیدات عناب داشتیم ما. خوشبختانه امسال تولیدات عناب نظر به سال گذشته در حدود 15% افزایش یافته.
د ښاغلي متین په وینا په نږدې وخت کې به بهرنیو هیوادونو ته هم د اوناب صادرات پیل شي او شمیر بزګر هم دې ته هیله مند دي چې که بهرنیو هیوادونو ته د اوناب صادرات پیل شي د دې میوې تولید به هم ورسره زیات شي. خبرونه له ازادي راډیو اورې. د پاکستان پولیسو په لاهور کې یو خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونې کولې نیولی دی. د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي رضوان ردی په لاهور کې د هغه په خپل کور کې نیول شوی دی. د قانون د حاکمیت د ادارې ویلي چې راضي په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي پر قانون تیری کړی دی. خبریال رضوان رازی په پاکستان کې د دین په نوم خصوصي تلویزیون ته کار کاوه. په همدې ورځ د لاهور ښار د یو کالج استاد مار علي جان د بختون ژغورنې غورزنګ په یوه اعتراضیه لارون کې د ګډون له امله نیول شوی و. هغه څو ساعته په توقیف کې و خو وروسته په ضمانت خوشي شو. د امریکا پوځ وایي روانه اونۍ په سومالیا کې د الشباب د ډلې د مشکوکو سخت دریځو په وړاندې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په هدفي هوایي بریدونو او د سومالیا د حکومتي ځواکونو په حملو کې د دې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. دغه عملیات په وروستیو کې په څو سیمو کې شوي دي. د افریقا لپاره د امریکا قومندانۍ پرون وویل چې دغه حملې ګندارشي ته نږدې سیمو کې شوي دي. الشباب ډله چې ویل کېږي له القاعده سره اړیکې لري په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو لخوا تر حملو لاندې راغلی ده. د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي الیزابت وارن پرون اعلان وکړ چې په 2020 میلادي کال کې به د امریکا د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدوي. الیزابت وارن 89 کلنه او د اوکلاهاما ایالت ده. میرمن وارن له ماساچوست ایالت د کاندیدۍ اعلان کړی او ویلي دي چې له اقتصادي نابرابرۍ سره به مبارزه وکړي. هغه باید په انتخاباتي مبارزه کې له نورو ډیموکراتانو لکه برني ساندرز سره رقابت وکړي. د امریکا د سنا بلې غړې کامالا هاریس له کالیفورنیا ایالت ځان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید کړی دی. د اوکران ولسمشر پترو پروشنکو ویلي چې هیواد باید د دې لپاره چې د روسیې له شره په امان کې وي د اروپایي اتحادیه او ناتو غړی شي. پروشنکو پرون د اوکراین د ولسمشرۍ لپاره انتخاباتي مبارزه رسما پیل کړه. په اوکراین کې د مارچ په 1 د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو چارواکو ویلي چې 40 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. پروشنکو هڅه کوي چې بیا هم د ولسمشرۍ 15 کلنه دوره وګټي. هغه پرون په خپل ټاکنیز کمپاین کې دا وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین استقلال تخریب کړی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پدمو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي وسله والو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته په خپله زمینه برابره کړې ده.
باید طالبان راسي د افغانستان د حکومت سره مذاکرات شروع کړي. هر هغه تشویش چې دوی لري او هر هغه موضوع باندې چې غواړي بحث وکړي د هغه دپاره د افغانستان حکومت واضح نقشه د لارې شته.
د افغانستان دفاع وزارت وایي پر وسله والو طالبانو په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواکونو عملیات پراخ شوي دي.
په دې عملیاتو کې یو ډېری د وسلوالو طالبانو د رهبرۍ غړي محلي قومندانان هغه په نښه شوي. د دې تر څنګ د دوی روزنځایونه په نښه شوي.
د افغانستان ولسمشر وایي افغانستان کولی شي تر 5 راتلونکو کلونو پورې خپل صادرات 2 میلیارد ډالرو ته لوړ کړي.
تا 2024 انشاءالله تعالی صادرات ما به 4 تا 8 میلیارد ډالر رسیده میتونه و یې حتما شده نیست.
په خوست کې بیا خزینه مدني فعالان او نورې ښځې وایي په ښار کې د ښځو د انتظار او ناستې لپاره مناسب او ځانګړي ځایونه نشته.
د سړک په غاړو باندې یا پیاده رو چې کوم کسان لپاره جوړ شوی وي هغه پیاده روانو کې ناستې وي، یو خو د دوی عزت خوندي نه وي، بل داسې بس کاری.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې په پاکستان کې د سولیزو مظاهرو د ځپلو لپاره د پاکستان د حکومت د وروستو فشارونو په باب اوري او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او حقیقت څه دی. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. ازادي راډیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د میر احمد صافي د خپل تخنیک همکار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لمړی موضوع ته. د افغانستان حکومت وایي وسلواله طالبانو د بهرنۍ ځواکونو پاتې کېدو ته په خپله زمینه برابره کړې ده. د ولسمشر اویان هارون چخان سوري د غراز ویلي وسلواله طالبان کولی شي له قید و شرط پرته د حکومت سره خبرو ته کښېني. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپورټ کې اوري.
د افغانستان حکومت وایي چې افغانان په خپل هیواد کې بهرني ځواکونه نه غواړي، خو وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري ویلي په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو شمیر باید 0 ته راکم شوی وای، خو د وسلوالو طالبانو د تشدد له امله نړیوال مجبور شول چې دا پریکړه بدله کړي.
خواست مردم افغانستان، خواست حکومت افغانستان هم همی است که به خودکفایی رسیده باشیم، جنگ انشاءالله ختم باشه، به صلح برسیم و عسکرای خارجی در افغانستان دیگه حضور داشته نباشیم.
در جمهور رئیس ویاند زیاده کرد چه در افغانستان حکومت پریوتر ها کار کوي چې پر اساس یې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر حد اقل ته ورسیږي.
نو اوس واضح باید طالبان راسي د افغانستان د حکومت سره مذاکرات شروع کړي. هر هغه تشویش چې دوی لري او هر هغه موضوع باندې چې غواړي بحث وکړي د هغه دپاره د افغانستان حکومت واضح نقشه د لارې شته او ټول وزارت پاکستان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې غونډې ته وویل چې دوی له طالبانو سره موافقه په اساسي ډول د سولې لپاره غواړي، نه د دې لپاره چې د خپلو عسکرو د استلو زمینه برابره کړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهوري ریاست را روان انتخابات مهم وبلل او ویل چې دوی امید لري چې د طالبانو سره هم د سولې موافقه تر انتخاباتو مخکې وشي.
A peace agreement.
دا وی د افغانستان لپاره بشوي چې تر جولای مخکې د سولې موافقه وسی او طالبان هم د پروسې ته راول. د سولې موافقه به د سولې ایزو انتخاباتو زمينه هم برابر کړي. زما په فکر تر انتخاباتو د سولې موافقې ته کافي وخت لرو، خو حتی که موافقه ونسي انتخابات به کیږي او موږ به هر هغه هڅه کوو چې د معتبرو ټاکنو سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد د فبروري په 15مه بیا په دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز نه دی منلی، خو د هغوی یو شمېر استازو تېره اونۍ په مسکو کې له یو شمېر سیاستوالو سره چې پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم پکې و خبرې وکړې. د طالبانو استازو په مسکو کې هم پر دې ټینګار کړی چې نړیوال ځواکونه باید له افغانستانه ووځي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور په باب مو د افغان ولسمشر د ویان څرګندونې واورېدې چې وایي وسلوالو طالبانو په خپله دغو ځواکونو ته په افغانستان کې د پاتې کېدو زمینه برابره کړې ده. له بلې خوا بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پر وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواکونو عملیات پراخ شوي چې ښه نتیجه یې هم ورکړې ده. دا څرګندونې د دې وزارت ویاند غفور احمد جاوید پرون ازادي راډیو ته وکړې او ویل په دوام عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او داعش رهبری ته سخت زیان اوښتی دی. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان هوایي ځواکونو عملیات زیات شوي چې تر ډیره د دوی مشران او سیمه ییز قومندانان پکې په نښه کیږي. د دغه وزارت وین غفور احمد جاوید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اوسط ډول هر ورځ 12 هوایي عملیات ترسره کیږي.
په دې عملیاتو کې یو ډیر د وسلوالو طالبانو د رهبری غړي محلي قومندانان هغه په نښه شوي، د دې ترڅنګ د دوی روزنځایونه په نښه شوي، او تر ټولو مهمه د دوی هغه مالی سرچینې چې د نشه یي توکو فابریکې دي هغه په نښه شوي دي. په اوسط ډول افغان هوایي ځواکونه چې دي روزانه د نه نه تر 12 پورې په دې خوښه کې هوایي بریدونه ترسره کوي.
ښاغلی جاوید زیاتوي د عملیات تر ډیره په ننګرهار، کونړ، غزنی، میدان وردګو، فراه، کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او فاریاب ولایتونو کې ترسره کیږي. خو دا چې په دغه عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته څومره مرګ ژوبل اوښتې، ښاغلی جاوید یې په اړه دقیق معلومات نه ورکوي. د دغه عملیاتو تر ټولو وروستۍ پیښه وړمه ورځ د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې و چې پکې د وسلوالو طالبانو یو مشهور قومندان رفیع الله له شپږو ملګرو سره ووژل سو. د راپورونو له مخې ځینې وخت په هوایي عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبل اوړي. د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي هوایي عملیات باید د کره استخباراتي او کشفي معلوماتو په اساس ترسره سي، څو پکې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې کابل خان تدبیر وایي په اوسني وضعیت کې هوایي عملیات ګټور ثابت شوي.
هغه جنگ چې نن په افغانستان کې ده، دغه ته په نظام کې چریکي جنگونه وایي. هلته اهداف په دغسې مناطقو کې ځای په ځای کیږي چې هغه سترو اخفا ولري. په دغه سترو اخفا باندې تاسې کولی شئ د یو هوایي عملیات په اجرا کولو سره د یوې فرقې د عملیاتو مخه ونیسئ. یقینا په دې کې کله چې جبهه شکل سره جنگي او تر پارتیزانان یو نقطه په نښه کوي، هلته پیاده قوتونه ډېر زیات تلفات ورکوي، ولې که د هوایي ځواکونو نه ګټه واخیستل شي هغه ډېر باثر تمامیږي او هغه ډېر په جای عملیات دي اوسنۍ وضعې دپاره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه عملیات له بهرنیو ځواکونو سره په همغږي ترسره کیږي، خو د ټولو عملیاتو مدیریت د افغان ځواکونو په لاس کې ده چې پکې د ملکیانو ژوند ته زیات پام کیږي.
و امر دلته د افغانستان دفاع وزارت وای پر وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواکونو عملیات پراخ شوی چې نتیجه هم ورکړې ده. د بل خو د افغان اطالانو لپاره د مرستې په نوم بنسټ بیا وای په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوی دي. د بنسټ استازو په دې اړه پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال فیروزه عزیزی پر
د افغان اتلان لپاره د مرستې بنسټ په دې وروستیو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو کچې لوړوالی اندېښمن کړی. د دغه بنسټ یو سفیر جاوید کوهستانی د شنبې په ورځ په کابل کې په دې تړاو جوړې شوې خبري غونډې ته وویل د جګړو پر وخت د محاربې په سیمو کې امنیتي ځواکونه په سمه توګه نه اکمالي کې چې د تلفاتو د لوړېدو لامل ګرځي. ښاغلی کوهستانی وایي چې په 15 شپږ نویم او 9 مریض کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته ډیر تلفات اوښتي دي.
په نړیوال امنیتي ما در مرکز ولایات کم توجهی میشه.
زمونگ امنیتی زواکونو تا پا مرکز ولایتونو که کما پملرنه کیگی انور دست پکاوای کیگی چه نباید دست مواردو تا اجازه ورکرل شی. بلا خبره دا افغان امنیتی زواکونو لطلافاتو مخنی بای دای مونگ پا پینزنویم شپگنویم او ونویم المریزو کلونو که دا محاربه سیما و دا جگلو پر محل دا امنیتی زواکونو دا پراخو تلافاتو شایدان و چه دخمن توانی دل زیادی سیمی ترخ پلی ولکی لانده اونیسی
خو خاغلی کوهستانی دا تلافاتو در خم پره چونو ویل دا ترگندونی دا سی محل مطرح کیگی چه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي و چې په تیرو څلورو کلونو کې د ټول هیواد په کچه 15 زره افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د افغان اتلانو لپاره د مرستې بنسټ له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ځواکونو په لیکو کې د غیر مسلکي کسانو له ګمارنې ډډه وکړي. د جګړو په کرښو کې د امنیتي ځواکونه په پوره ډول اکمال او دغه شان د له شخصي او سیاسي سلیقو او خبرو لرې وساتل شي چې پر مورال یې منفي اغېز ونه کړي. تر دې وړاندې هم په وار وار په رسنیو او سیاسي مجالسو کې د جګړو له سیمو د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو او اکمالاتو د نه رسېدو له امله شکایتونه شوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمي وایي په تېر یو کال کې د افغان امنیتي ځواکونو پراخ تلفات مني، خو د نوموړي په خبره اوس دا تلفات رقم شوي دي.
موږ په وروستي کال کې تاییدوو چې له بده مرغه زموږ د امنیتي ځواکونو تلفات نظر نورو کالونو ته زیات و، خو په وروستیو دریو میاشتو کې فوق العاده دغه تلفات راکم شوي دي. له کله نه چې د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې تهاجمي او تعارضي عملیات زیات شول، زموږ یا د امنیتي ځواکونو تلفات فوق العاده کم شوي.
د افغان اتلانو بنسټ غړي ټینګار کوي چې حکومت باید امنیتي ځواکونو ته په خپل ټاکلي وخت حقوق او امتیازات ورکړي او هیڅ چاته دا اجازه ورنه کړي چې سپکاوی او بې حرمتي وکړي، ځکه د دوی په خبره د هیواد د ملي ګټو پر وړاندې سره کرښه افغان امنیتي ځواکونه دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار اته بجې او ولس دقیقې دي. په داسې حال کې چې د سولې لپاره د وروستیو ګړندیو هڅو سره سره تر اوسه پورې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه نه ده برابره شوې، د مدني ټولنو یو شمېر مسؤولان او ښځینه فعالان له حکومت غواړي چې د سولې په پروسه کې د برخه ورکړل شي او نظرونه باید په پام کې ونیول شي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې اوري.
د مدني ټولنو د ښځو د سیمه ییزو شبکې او د ښځو د حقوقتنې کاري ډله د حکومت لخوا خلکو سره د سولې د غونډو د جزئیات په شریکولو ټینګار کوي او په یاد پروسه کې خپل فعال حضور غواړي. د دغې کاري ډلې یوې غړې همیرا ثاقب د شمې په ورځ سوله د خلکو د مشارکت د ارزښتونو په خوندیتوب سره په نوم جوړې شوې غونډې ته ګډه اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې راغلي.
با توجه به این که در پیش نشست های صلح مذاکرات
دیتا په پام سره چې مخکې د دې سولې په اړه غونډه کې د مدني ټولنو او ښځو استادو فعال حضور نه درلود او هیڅ ډول معاملې له دوی سره نه دي شریک شوي، نو ځکه د سولې په پروسه کې د خلکو د رښتینو استادو او مدني ټولنو په ځنګړي ډول د ښځو کمزوري نقش د مدني ټولنو ښځو او بشري حقوقو د فعالانو د اندېښنې وړ موضوع ده. د ښځو د حقوقتنې د کمیټې مسؤل زرقا یفتلی په دغې ناسته کې له حکومت، نړیوالې ټولنې او د جګړې لښکېلو خوا وغوښتل چې د سولې په خبرو کې د ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي او د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف پرې معاملې ونشي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې تر بل هر وخت زیاتې تودې شوې او د افغان حکومت تر څنګ د سیمې او نړۍ یو شمېر هېوادونه هم په دې برخه کې هڅې کوي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د ښځو د چارو فعالانې د سولې په پروسه کې د دوی د کمرنګې ونډې په اړه اندېښنه څرګندوي او په دې برخه کې د خپل رول د زیاتېدو غوښتونکي دي، بلکې له دې وړاندې هم ورته اندېښنې ښودل شوي دي. له دې سره د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې اړوند خبرو کې حکومت د هېواد له بېلابېلو قشرونو سره سلا مشورې کړي او د مدني ټولنې او د ښځو ونډه هم له پامه نه ده غورځول شوې. د دغه ریاست ویاند فریدون خوزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو او مدني ټولنو او د ټولنې د ټولو اقشارو نقش او ونډه او نظریات د موږ لپاره مهم دي. موږ متحد یو چې د دوی ونډه او نظریات په پام کې ونیول شي، هم د مذاکره کوونکي ټیم او هم د عالي مشورتي بورډ کې د سولې په اړه جوړ شوی د ښځو ونډه هلته شته. حتی د مدني ټولنو د ښځو د ټولنو نقش پام نه غورځيږي او دې ته به توجه
دا په داسې حال کې ده چې د خزو چارو یو شمېر فعالانو په کابل کې په یو بیل غونډه کې دا سولې په پروسه کې د خزو لکمرنګ ورن یا نخنه خولې او ټینګار کړای چې حکومت دې تر هغه طالبانو ته سیاسي مشروعیت نه ورکوي چې خپل وسلې پرزمکې خینوي. د افغانستان مدني ټولنې او خزینه فعالین ټینګار کوي چې د افغانستان د یوې نیمې لسیزې د لاسته راوړنو تضمین د سولې په مذاکراتو کې د مدني ټولنې او د خزو په فعال او تصمیم نیونکي حضور سره به شونی شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو اوریده. افغانستان ولسمشر وایي افغانستان به د دې ولتیا ولري چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې صادرات تر 8 میلیارد ډالر پورې لوړ کړي. اشرف غني دغه څرګندونې پرون په کابل کې د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د کابل د ښاروالۍ د سرپرستانو د معرفي په غونډه کې وکړې. د افغانستان خصوصي سکتور چې د سوداګرۍ په برخه کې مهم رول لوبوي وایي د افغانستان صادرات دا وخت نږدې 1 میلیارد ډالر ته رسیږي، خو که پاملرنه ورته وشي د زیاتېدو امکان هم شته. د ازادي راډیو خبریال یوسف خانزادران پرې رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هیله مندی ښیي چې د سوداګرۍ او صنعت نوی وزیر چې له خصوصي سکتور سره ګډې طرحې لري د افغانستان د سوداګرۍ په غوړېدو کې مهم رول ولوبوي. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د کابل ښاروالۍ ته د سرپرستانو د معرفي غونډې ته خبرې کولې وویل دې ته باید ډیر کار وشي چې د افغان صادراتو ګراف لوړ شي.
اولین معیار را که پیش روی گذاشتن معلوم داری است که صادرات افغانستان
دیوی اول معیار داده چې باید افغانستان صادرات 1 میلیارد ډالر ته ورسیږي او هر کال په دې اندازه یو معینه اندازه اضافه شي تر څو تر 2024 کال پورې د افغانستان صادرات انشاءالله تر 8 میلیارد ډالر پورې ورسیږي او دا کار اړین دی. ولسمشرۍ ماڼۍ د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست او نوماند په توګه اجمل احمدي او د کابل ښاروال په توګه احمد زکی سرفراز تیرونې اعلان او د شنبې په ورځ رسمن دغو بنسټونو ته ور معرفي کړل. اجمل احمدی له دې وړاندې د ښاغلي غنی د سلاکار په توګه دنده اجرا کړې چې د ولسمشر په باور په اقتصادي برخه کې د رامنځته شویو پرمختګونو په برخه کې هغه ځانګړی رول درلود. ولسمشر محمد اشرف غنی د صادراتو یوې لوړې اندازې ته د رسیدو هیله داسې مهال څرګندوي چې دا وخت افغانستان په همدومره اندازه واردات لري. د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې افغانستان دا وخت د 8 میلیارد ډالرو په شاوخوا کې واردات کوي، خو د صادراتو اندازه یې دا وخت څه کم 1 میلیارد ډالر ده. د یادې خونې مرستیال خانجان الکوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ولسمشر غنی دغه اټکل ته کار وشي افغانستان په یو ځان بسیا هیواد بدلیږي. دی وایي د سوداګرۍ په برخه کې وروستیو لاسته راوړنو ته په کتو دا کار ممکن دی، خو سختې پاملرنې ته هم اړتیا لري.
جمهور واقعا چې علاقه لري، ظرفیتونه موجود دي که په افغانستان کې د سولې پروګرام انشاءالله ترسره شي او امنیت راشي او دغه تعهدات چې د اوس رئیس جمهور پر روان دي ترانزیتي امکانات یې مساعد کړل، داخلي تولید ته خاصه توجه کړې ده، وایي کوریدور جوړ شو تاسو ولیدل چې نور مسایل دي. حتی مونږ تر اوسه پورې زمونږ صادرات د پروس کال په نسبت باندې تقریبا د 6% نه نیولې تر 30% پورې افزایش پیدا کړل.
د ښاغلی الکوزی په خبره خصوصي سکتور ته داسې پروګرامونو ملاتړ کوي، خو باید هدف ته د رسیدو لپاره په بنسټیزو ځینو کارونو جدي کار وشي. دی وایي د سوداګرۍ د غوړېدو لپاره د لارو چارو موندلو راخوا په هیواد کې دننه برېښنا او امنیت ته کار او له فساد سره مبارزه اړینه ده چې باید ورته پاملرنه څه ډېره شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په خوست کې خزینه مدني فعالان وایي په ښار کې د ښځو د انتظار او ناستې لپاره مناسب او ځانګړي ځایونه نشته. دوی له ښاروالۍ او نورو حکومتي مسؤلینو څخه دې برخې ته د پاملرنې د زیاتېدو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
په ټوله کې د ښځو لپاره د روغتونونو او روغتیایي کلینیکونو له انتظار خونو پرته په خوست ښار کې د ښځو لپاره د ناستې مناسب ځایونه نشته. د خوست خزینه مدني فعالان او ځایي اوسیدونکي وایي چې په ښار کې د ښځو لپاره د مناسبو انتظار ځایونو د نشتون له کبله نه له ښځو سره ماشومان خوندي وي او نه هم د دې ځایونو نظافت او حالت د دې وړ دی چې ښځې دې په هغه کې انتظار وباسي. د کلثوم په نوم یوې مدني فعالې آزادۍ راډیو ته وویل
نو د سړک په غاړو باندې یا پیاده رو چې کوم کسان لپاره جوړ شوی وي هغه پیاده روانو کې ناستې وي، یو خو د دوی عزت خواندینې بل لسې بث کاریږي چې د سرک تر غاړو ناس وی دغه لډیر مشکلات سره مخ کیږي. دا چې ماشومان یو زینبل زې ته فکر نه وي د میندو یا خويندې چې وي زی یا ساتری کې وي د امغه پیادارو یا بل زې کې نو بې درکه کیږي او رکی کیږي او داسې خواندې زینشره د چې دوی محفوظ وي پکې.
په همدې حال کې هغه خزه تر ټولو زیات ستونزو سره مخامخ کیږي چې له ولسوالۍ خار ته راځي. د یعقوبه یو صبری ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی شفیع الله له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دې برخې ته پاملرنه وکړي.
دلته بیسترۍ دور دلته دی چې دلته کینی او په د پیاده او بل د بلک هیڅ ځای نشته چې دلته دی په منظم ډول کینی. د خپل دولت نه مهیله دادو چې دلته سام زیونه جوړ کړي یو منظم ترتیب ونیسي تر څو د زنناو دغه د ستونزو چې دا حل شي.
د خوست ښار په جنوبي څنډه کې د ښځو په نوم څو کاله مخکې جوړ شوی پارک شته، خو د ښار له ټولو برخو نه ورته لاسرسی ستونزمن دی. د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال دولت ته وړاندیز لري چې د ښار په مختلفو ځایونو کې د ښځو د ناستې لپاره مناسب ځایونه او انتظار خونې جوړې کړي.
زموږ غوښتنه د دولت نه هم دا ده چې باید نور پارکونه هم جوړ شي، یا هم داسې وړې وړې تجمع ځایونه د اړې دپاره نږدې زنانو دپاره چې سهولت ټول پکې برابر وي. خو تر اوسه پورې دا کار شوی نه ده. زنانه دغه مشکلاتو سره لاس به ګرېوان دي.
په ورته وخت کې د خوست ښاروالۍ مسؤلین هم د ښار په بېلابېلو سیمو کې د ښځو لپاره د انتظار خونو د نشتون ستونزه مني، خو وایي چې دې لپاره یې ځینې اقدامات په پام کې دي. د دې ادارې د اجتماعي او فرهنګي چارو مسؤل لمر نیازی وایي:
موږ اراده لرو چې یو اندازه بودیجه دې ته بېله کړو چې د ښار په ځینو مختلفو ځایونو کې چې هلته تجمع د زنانه وو یا په عام ډول د لارې د سر د کسانو وي چې هغوی په ټرانسپورټي اډو کې نه وي یقه نه بېدیا وي، لکه په عمومي جادو باندې صاحبانونه انتظارګاه وي جوړو.
د خوست ښاروالۍ مسؤلین دا هم وایي چې د ښار په بېلابېلو سیمو کې ډېر لږ ملکیتونه لري چې له همدې کبله ډېر کله نشي کولی د ښاریانو ټولو غوښتنو ته په لږ وخت کې رسیدګي وکړي. خو د دوی په وینا د ښاریانو غوښتنې په پام کې دي او په دې برخه کې به خپلې هڅې نه سپموي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل یو وار بیا د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سولیزو مظاهرو له ځپلو لاس واخلي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه دا غوښتنه په داسې حال کوي چې د پاکستان پولیسو پرون په لاهور کې یو بل خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونې کولې ونیو. نور هالي د فرشته جلال زی پر راپورټ کې اوري.
د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي چې ژورنالیست رضوان رازی په لاهور کې د هغه په خپل کور کې نیول شوی دی. د پاکستان د قانون د حاکمیت ادارې ویلي چې رادی په دې هیواد کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي پر قانون تیری کړی او له دې عمله نیول شوی دی. ژورنالیست رضوان رادی په پاکستان کې د دین ټی وی په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته کار کاوه. د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي چې رضوان رازی د پاکستان د قضایه قوې حکومت او استخباراتي ادارو پر ضد داسې خبرې کړې چې بدنامونکي او کرکچنی تعریف شوي او تر تحقیق لاندې دی. د رادی زوی اوسامه رویټرز خبری اژانس او اسوسییټډ پرس ته ویلي چې داسې کسانو چې دوی نه پیژندل د هغه پر پلار حمله وکړه، لاسونه یې وروتړل او موټر ته یې پورته کړ. په پاکستان کې یو شمېر ژورنالیستان ویلي چې د عمران خان د حکومت مخصوصا د پاوز او استخباراتو لوري په بیساري ډول تر زیات فشار لاندې دي. د پاکستان پاوز او استخبارات د هغه هیواد پر کورنوي او بهرنوي سیاسي مسلو سخته څارنه کوي. په همدې ورځ د لاهور ښار د وکالج استاد عمر علي جان د پښتون ژغورني غورځنګ په وایي ترازی لاریون کې د ګډون لامل ونیول شو. هغه څو ساعته په توقيف کې وو او وروسته په ضمانت خوشې شو. عمر علي جان پر فیسبوک پر خپل پاڼه لیکلي و چې د سهار په څلو رو بجو نیول سوی او لیکلی و: زه داسې وګړی یم چې د قانون درناوی کوم او د عدالت لپاره له مبارزې به راونه ګرځم. د لاهور پولیسو ویلي و چې عمر علي جان په یوه مظاهره کې د ګډون د یوه سرک د بندولو او د دولت پر ضد شعار ورکولو په تور نیول شوی و. خو دا فی نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې د عمر علي جان توقیف وغندل او وی ویل چې د پاکستان حکومت باید د سوله ییزو مظاهره چیانو له ځپلو او د هغوی پر ضد له داسې سخت چلند لاس واخلي. په پاکستان کې د فبروري په 2مه د پښتون ژغورنی غورځنګ د غړي محمد ابراهیم ارمان لونی تر وژل کېدو وروسته ډیرو خلکو د اسلام آباد او لاهور په ګډون په ډیرو لویو ښارونو کې اعتراضي مظاهره وکړه. له هغه راهیسې د پښتون ژغورنی غورځنګ ډیر پلویان د پاکستان پولیسو نیولې دي. د دې غورځنګ رهبری د پاکستان پر پولیسو تور پوری کوي چې په امدی ډول یې ارمان لونی وژلې دی، خو پاکستانی چارواکي وایي چې د لونی د قتل په اړه یې څېړنې پیل کړې دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي. وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګه او حقیقت څه دی دوه اونیزې خبرونې درته خپرو، خو اوس په افغانستان کې د سهار 3 بجې کیدونکي دي. او ار بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونه ده.